د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مشهي قدرمن اوریدونکو او خراق لاس دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نا اوري. نن د پنځشنبه یا د زیارت ورځ کال 2019 د اگست میاشتې 22 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د مازیګر شپږ، په افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. ستاسو قربانیو زه منزه شهید
او زه مجاهد جوان.
دا خبری خپرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا معتبر ورځپاڼې نیویارک ټایمز ته ویلي د کشمیر په اړه د هند د فیصلې وروسته سیمه کې جګړه کېدای شي. نوموړي هند سره د نورو خبرو امکان هم رد کړی دی. د عمران خان د کابینې یو وزیر شیخ رشید وایي
سارے مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں، باقی فیصلہ عمران خان کا.
وی وی د مذاکرات اوس هیڅ امکان نه دی پاتې شوی.
اخو د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ وايي پاکستان ډیر لږ او هند په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد پوره ګامونه نه اخلي. اخو پاکستان په خپل هیواد کې د داعش د موجودګۍ رپورټونه یو ځل بیا رد کړی دي. خو څېړونکي وايي په هیواد کې د داعش مرستې اعلان وجود لري.
اس طریقے سے القاعدہ کی سر جو پاکستان پہ داعش کے نہیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی مختلف تنظیموں کے نام پہ کام کرتے ہیں. لیکن
او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې د راتلو لپاره ټینګه اراده لري او افغان ولس د اسلامي جمهوریت تر سیوري لاندې سوله غواړي.
موږ د یو باعزته سولې لپاره ټول شرایط آماده کړي دي، دا مو په عمل کې ثابته کړې ده.
سرټی کې تاسو واوریدل وز غواښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اندېښنه ښودلی چې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی به نور هم زیاتېږي او ویلي دي نړۍ باید د دوو اټومي طاقتونو ترمنځ په دې کړکېچن وضعیت اندېښنه ولري. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په یو مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلي د هند او پاکستان ترمنځ خبره نوره هیڅ ګټه نه لري، دا دواړه هیوادونه اټومي طاقتونه دي او یو بل ته برند سترګې ولاړ دي. د هند لخوا په 5 اگست د خپلواک لاندې د کشمیر د نیم خپلواک حیثیت ختمولو پر سر د هند او پاکستان اړیکې زیاتې توجنې شوې او وزیر اعظم عمران خان له دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټومي جګړې کېدلو احتمال ښودلی. خو د هندي پوځ مشر د پاکستان ګواښونو ته په ځواب کې ویلي چې هند له ګواښونو نه ویریږي او د هر ډول حالاتو مقابلې ته چمتو دی.
بلې لورې ته د امریکا ولسمشر وایي په پاکستان په خپله خاوره د داعش ډلې پر ضد ډېر کم ګامونه اخیستي دي. هغه ویلي دي چې نور هیوادونه باید د داعش ډلې پر ضد جګړه وکړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي دي پاکستان کې د داعش ډله شتون نه لري. هغه د روسیې، ایران، ترکیې، عراق او افغانستان نمونه یاد کړي دي او ویلي دي چې وګورئ هند هلته جګړه نه کوي، موږ جګړه ورسره کوو. پاکستان ورسره یو مخ نږدې دي، دوی هم ډیره لږه جګړه ورسره کوي، بیخي لږه، او دا عادلانه نه ده. او امریکا 1000 مایل لري پرته ده او هلته د داعش ډلې سره جګړه کوي. داعش ډلې په کابل کې د واده په یو محفل کې د شنبې د ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت هم په غاړه واخیست. په دې چاودنه کې 80 تنه وژل شوي دي او څه کم 200 نور پکې ژوبل وو. د روان کال په پیل کې امریکایي ځواکونو په سوریه کې د داعش تر لاس لاندې سیمې ونیولې. بیا وروسته د اندېښنې پیدا شو چې د داعش وسلوال بیرته په عراق او سوریه کې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د پنجاب صوبې پاټک سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یو فعال غړی شیراز مومند نیول شوی. د پی ټی ایم د وکیلانو د کمیټې غړی شهاب خټک وایي ښاغلي مومند به په ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا د غورزنګ په اړه لیکل کول. نورحال زموږ همکار بختور شاده کوي.
د شیراز خان مومند د نیولو په اړه د پی ټی ایم یو مشر او د غورزنګ د وکیلانو د کمیټې غړی شهاب خټک اډوکیټ وایي
شیراز خان مومند چې دی دا د پی ټی ایم یو ډېر تکړه او یعنی دانشور دی، لیک کوي او ډېر ښه لیکونه دي. دا پرون د اټک ضلع د غازی بروتا چې کومه یو کالونی ده رهایشي، د هغې نه تقریبا 4 بجې ټن کې نیول شوی دی. موږ ته چې کوم اطلاعات دي نو هغه دا دي چې د پولیس نفری وا او سره دو کسان سکینو کپرو کیو او دا ایک ڈالتا نبوتل ہے دے دا معلوم دیتا او بیا یہ اطلاع دا ہم دا چھے دا اٹک صدر تانا کی پاہا بانی پرون بیا یو ایف آئی آر دوی کٹ کرے دے دا 123 وغیرہ دا 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 حکومت خلاف نفرت پراول لو ریاست خلاف سازش کولو وغیرہ وغیرہ
دا پی ٹی ایم پغڑو اکثر دا ریاست پا زد د نارو او ترګری د مادو لاندې مقدمه درج کیږي خو پی ټی ایم وای دوی د پاکستان د آئین او قانون لاندې د خپل حقونو د پاره پر امنه مبارزه کوي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د وسلوالو په برید کې دوه پولیس وژل شوي دي او یو بل ژوبل دی. برید پرون ماښام د اګست په 28 د سبزی منډی تھانې مخې ته د پولیسو پر پوسټه وشو. وسلوال تر برید وروسته تښتیدلی دي. بل خوا د پیښې د پلټنو لپاره د پاکستانی پولیسو دوه ډلې هم جوړې شوې دي. تفصیلات یې تاسو ارشد مومند ارشد حسین راغونډ کړي دي.
د سرخار پولیس وای چې د پیښې د پلټنو د پاره دوه ټیمونه جوړ کړي او د بریدکونکو د نیولو هڅې روانې دي. جماعت الاحرار ډلې د اسلام آباد پولیسو د وجلو پړه په خپل غاړه اغستې. د غرنګ دابل پیښه په قبایلی ضلع ممندو کې رامنځته شوې او نامعلومه کسانو په انبار تحصیل کې د یو مرکزي استخباراتي ادارې غړې اول نیولې او بیا یې وجلې دي. ځایي انتظامی هم دغه پیښې پخلې کړې دي. د حزب الاحرار ډلې ویان عبدالعزیز یوسف زید دغه پیښې ذمہواري هم په خپل غاړه اغستی چې دغه تن هغوی وجلی. د امنیتی چارو سیړنکار او د پاکستان د پوسټ پخوانی افسر بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای دا دوه بریدونه خای چې د ردل فساد د عملیاتو باوجود د دغه تنظیمونو په وړه کچه د حملو صلاحیت پر ځای دی.
دا چې قسمه کاروانی په قبایلی سیمه کې وړاندې ډیر زیات وي او چې د هغه ذمہواری به د څو وړو وړو تنظیمونو څخه چې په هغه کې باندې څلور نشپد یا درې نشپینځو غړي شامل وو. لیکن اوس اسلام آباد کې دا څه واقع کول او مطلب دا ماته یو لوکل احرار کدا ذمہواری خلی نو دا غو یو لوکل چپټر ماته کاری چې دا څه کارخان شته دی چې هغه سلیپینګ سیلز دی. لیکن هغه ته یو داسې اپورتونټی ټارګټ ورکی او چې دغه هغه حاصل کی. او بل طرف ته دا مومند کوم دا ماته اپورتونټی ټارګټ کاری
سیولونکی وای چې په اسلام آباد او لرو پرتو سیمو کې په امنیتی چارواکو د هدفي بریدونه خای چې په راتلونکو ورځو کې دا نور هم زیاتې دي شي او وای باید چې د هیواد پوز د ترهګرو پر ضد کړي جال نور هم را تنکړي.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې د راتلو لپاره ټینګه اراده لري او افغان ولس د اسلامي جمهوریت تر سیوري لاندې سوله غواړي. اشرف غنی وایي د باعزته سولې لپاره ټول شرایط برابر شوي او د سولې کوم مذاکرات چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روان دي تر څار لاندې دي. نوموړي ویلي هغه مهال به چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات پیل شي د سولې ټول جزئیات به له ولس سره شریک کیږي او د سولې په تړاو به هیڅ معلومات له ولس نه پټ نه ساتل کیږي.
همداراز د امریکا د واکمن ګوند یو شمیر غړي له طالبانو سره د سولې تړون ته اندېښنه لري. دا اندېښنه په داسې وخت کې پیدا شوې ده چې تمه ده د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ یوه موافقه نهایي شي. د امریکا د کانګرس غړي لیز چینی پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ کړی دی چې له طالبانو سره د سولې تړون ونه کړي. د لیز چینی په وینا دا تړون د دې معادل دی چې امریکا القاعده او طالبانو او داعش ته جګړه بایللې ده.
د ایران دولتي رسنۍ وایي حکومت په ایران کې یو جوړ شوی لزمکنه هوا ته اوږ دوه ټن وشتونکې توغندۍ نندارې ته وړاندې کړی دی. دغه توغندۍ د ایران د ملي دفاع د کارخانو په ورځ او په داسې حال کې نندارې ته وړاندې شوی چې د ایران او امریکا ترمنځ فشارونه په زیاتېدو دي. ایران د نړیوالو بندیزونو سره سره د وسلو جوړولو کار ته پراختیا ورکړې. د ایران د اوږده واټن وشتونکو توغندیو په اړه د شته اندېښنو له امله امریکا تیر کال له ایران سره د 2015 کال له شوي اټومي تړون څخه ووتله.
ولې لوري ته د امریکا ولسمشر وایي چې د امریکا هغې پالیسۍ په بدلولو باندې پاملرنه کوي چې په امریکا کې زیږیدونکو ماشومانو ته د امریکا تابعیت ورکوي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې موږ دغه موضوع په ډیره جدي توګه څیړو. زه په امریکا کې د زیږیدونکو ماشومانو ته د تابعیت د حق ورکولو یادوم. هغه ویلي دي چې هر څوک چې وغواړي دلته راشي او زموږ په ځمکه ماشوم وزیږوي، هر څوک د سرحد نه دیخوا راوړي او ماشوم وزیږوي دا د منلو وړ نه ده. ولسمشر ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې د کډوالۍ په اړه سخته تګلاره پلی کړې ده او اوس دغه موضوع د بیا انتخاباتو لپاره هم کاروي.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له ډنمارک څخه د یو متحد په توګه وروسته له هغې مننه وکړه چې ولسمشر ټرمپ دغه هیواد ته له خپل رسمي سفر څخه تیر شو. د بهرنیو چارو وزارت وایي پمپیو له خپل ډنمارکي سیال سره په ټلیفون باندې د شورو یا چهارشنبې په ورځ خبرو کې د ډنمارک له شاهي نظام سره د همکاریو پر زیاتېدو ټینګار وکړ. پمپیو همدارنګه له خپل سیال سره د ګرینلند په اړه هم خبرې کړې د کوم د اخیستلو په هکله چې د ټرمپ غوښتنه رد شوې او ټرمپ بیا په غبرګون کې دغه هیواد ته خپل سفر وځنډاوه.
د شمالي کوریا ویان د پنځشنبه یا زیارت په ورځ امریکا ته په غبرګون کې ویلي چې که امریکا د کروز میزایل او ازمایونې او د کوریا پولې ته نږدې خپل پوځي الوتکې وسلې ولیږي نو دا به د شمالي کوریا سره د امریکا د سوړ جنگ پیل وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی ویته وګورئ د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډي سي له سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا معتبر ورسپانې نیویارک ټایمز ته ویلي د کشمیر په اړه د هند د فیصلې وروسته سیمه کې جګړه کېدای شي. نوموړي هند سره د نورو خبرو امکان رد کړی دی. په ورته وخت کې د هندوستان چارواکو هم د ویلي چې له پاکستان سره د خبرو وخت تیر دی او پاکستان سره د کشمیر پر مسله خبرې نه کوي. پام وکړي په دې اړه له اسلام آباد څخه د ډیوی د خبریال اورنګزیب یو راپور ده.
هند وایي د دې واک لاندې کشمیر په شخړه پاکستان سره هیڅ قسمه خبرې نشي کېدی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم وایي چې هند سره د مذاکراتو هیڅ ګټه نشته او پاکستان او هند ترمنځ حالات نور هم خرابېدای شي. امریکایي رسنۍ نیویارک ټایمز سره په یوې مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي پاکستان هند سره د مذاکراتو ډېرې هڅې وکړې خو هند مثبت ځواب ورنه کړو. اوس د هند سره د مذاکراتو څه ګټه هم نشته. عمران خان وایي موجوده وخت دوه ایټومي طاقت لرونکي هوادونه یو بل ته برند سترګې ولاړ دي او دوی نړۍ په دې خبرداره کړې ده چې هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیاتېدای شي او څه هم کېدای شي. وزیر اعظم عمران خان وایي د امریکې سفر په وخت دوی د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د حالاتو نه خبر کړی وو. دوی د ملګرو ملتونو نه خواست کړی دی د هند واک لاندې کشمیر کې د بشري حقونو سرغړونو جاج اغستو لپاره دی دوی خپل مبصرین هند واک لاندې کشمیر ته ولیږي. د پاکستان خارجه دفتر د وزیر اعظم عمران خان لخوا هند سره د مذاکراتو په بیان څه ویلونه ډډه کړې ده. البته یو مرکزي وزیر شیخ رشید مطبوعاتو ته ویلي دي وزیر اعظم پیغام ډیر واضح دی چې تر کومه هند د کشمیر په اړه خپلې فیصلې نه نوي پاشا شوي مذاکرات بنا کو.
سارے مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں باقی فیصلہ عمران خان کا.
دوی وای د مذاکرات اوس هیڅ امکان نه دی پاتې شوی خو حتمی فیصله به بیا هم وزیر اعظم عمران خان کوي. وزیر اعظم عمران خان هند سره د مذاکرات نه کولو خبره په داسې حل کړی دا چې کله نه د دوی حکومت جوړ شوی دی دوی بیا بیا پاکستان پارلیمان ته بداویل چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره د خبرو سو واري دوی هڅه کړې ده خو هندي وزیر اعظم د دوی د ټلیفون جواب نه ورکوي. هند کې انتخاباتو پس د بي جي پي حکومت جوړېدو پس همدا وزیر اعظم عمران خان وو چې تمه یې سرګند کړې وه چې اوس نریندر مودي وزیر اعظم جوړ شو نو د کشمیر مسله به هم حل شي. بلخوا هند واضح ویلي دي پاکستان سره د هند واک لاندې کشمیر په معامله هیڅ قسمه خبرو ته تیار نه دی. البته د پاکستان واک لاندې کشمیر په معامله خبرې کېدی شي. هندي مطبوعاتو کې داسې آرټیکل هم چاپ شوی دی چې هند موجوده وخت د کشمیر ریاستي حیثیت څنګه ختم کړی دی نو پاکستان دا کار ډېر وړاندې ګلګت بلتستان سره هم کړی دی او پاکستان همیش کشمیریانو ته د کشمیر په معامله دروغ ویلی دی. بلخوا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی یې څرګند کړی دی چې سبا ورځ هند واک لاندې کشمیر کې سیاسي مشرانو د لوی احتجاج حق کړی دی نو کېدی شي هندي پوز هلته په عام ولس تشدد وکړي.
اس قتل عام کو روکیے یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے.
شاه محمود قریشی د نړۍ نه خواست کوي چې هند واک لاندې کشمیر کې د خلکو وژنه یره ده او د دې مخه دې ونیول شي. یو امریکایي تنظیم جنوسایډ واچ هم هند واک لاندې کشمیر کې د نسل کشۍ په حق له خبرداري یا الرټ جاری کړی دی.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
کو په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا معتبر ورسپانې نیویورک ټایمز سره په خبرو کې ویلي چې د کشمیر په اړه د هند د پریکړې وروسته سیمه کې جګړه کېدای شي. نوموړي همدا ډول هند سره د نورو خبرو کولو امکان هم رد کړی دی. په همدې موضوع زمونږ ګران همکار پیر دوبی شاه صاحب سټډیو ته راغلی. پیر صاحب، سټډی مشه، او څه فکر کوئ چې د عمران خان د دغو خبرو تر شا کوم پیغام پروت دی؟
نو جی، دغه خو مین پیغام چې کوم دا کتا سو ګوري نړیوال هوادونه او امریکا اسپیشلی هغه چې کوم د هغه تسیمه ته ګوري، دوی همیشه دا خطر غنی چې دلته یو جوهری جنگ نه وسی، ولې چې دواړو ملکونو سره اسلحه ده، جوهری اسلحه، او پاکستان چې دا جوهری اسلحه جوړوله، بیا چې اسپیشلی دا ټیکټیکل ویپنز چې ورته وایي دوی واړه اسلحه جوړوله، نو اخت نه دا پیغام ورکولو کوشش وو چې خلک وډاریږي او وایي چې کفرس کوم پاکستان مرسته نه وکړه. نو دا یو اوورال پالیسی و، خو اوس په کشمیر په غشه هم دوی دغه خبره کوي او پاکستان کوشش دا ده چې انټرنیشنلایز کی او دنیا پکښې ملوث کی، اسپیشلی امریکا. اوس پورې په دوی نه دی کامیاب شوی که تاسو وګورئ، یو هیواد هم داسې په ښکارا او په کلکه پاکستان دریز حمایت نه دا کړی، او نه د کوم هند ګام و آرټیکل درې سوه اویام ختمول هغه باندې هنی وکې نه دي کړي، او نه هند ته ویلي دي چې دا ګام واپس واخلي. نو پاکستان کوشش ده چې دا انټرنیشنلایز کی دا ایشو، او دنیا په دا مجبوره کی چې د خبرې ته راننوځي، او دغ مجبورولو لپاره یو کیسه دا ده چې دلته دا خطر زیات کی چې دلته به جنگ وسی، یو عام جنگ چې کوم بیا خطر ده چې جوهری جنگ سے بدل سی. نو دغه انټرویو شې دا په دغ باندې فوکس کول، او بیا دا ویل چې موږ هند سره نورې خبرې نه کوو، دا کوشش ده یو چې پاکستان چې دنیا توجه حاصل کړي، او وی بونی چې دا سمره سنگینه خبره ده، سمره مسله، سمره کړکېچنه ده، او که دوی پکښې مداخلت نه وکړي نو دا ښه جوهري اصلې د جنگ خطر ده.
پیر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي، که څنګه پاکستان هڅه کوي چې د نړۍ ګڼ هېوادونه دغه مسلې په حل کې داخل کړي، خو لا تر اوسه هم د نړیوالو غبرګون په دې اړه ډېر پیکه دی. څه فکر کوئ که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په دې اړه یو بیړنۍ غونډه وشوه، آیا ملګرو ملتونه به په دغه مسله کې ښکیل شي، د دغه مسلې په حل کې به ګامونه پورته کړي؟
نو اوسه پورې خو ما څرنګه وایي چې نه دي، دوی هغه څه وي که هغه ملګرو ملتونه هېوادونه دي، که هغه اسلامي هېوادونه دي، که هغه چې کوم د پاکستان ملګري هېوادونه دي، یو هم داسې ښکاره نه ده ولاړ پاکستان سره. مثال به ورکو، د متحده عرب امارات سبا هغه هغوی پرایم منسٹر مودی ته خپل ټول نغټ چې کوم سویلین اعزاز دغه به ورکړی شي ورکوي. دغه نه علاوه سعودي هلته ډېر انویسټمنټ ده. شاه محمود قریشي چې کوم فارن منسٹر دغه په خپله دا خبره کړې وه چې امت چې مسلم امه ده هغه مفادات وری دي، نو هغوی موږ سره نه درېږي. دغسې امنیتي شورا خبره کړې وه چې وری هه کېدای شي ډېر موږ ته التها ریزیسټنس وی، مزاحمت وی، او پاکستانیانو ته دا ویلي وو چې تاسو د احمقانو په جنت شمه پنډېږئ. نو دغه نه داسې لیدسې چې اوسه پورې خو چې فرض کا د جوهري اصله واقعي پاکستان دغه لیول ته لاړ سي، خو ما نه د خلک سره لاړ سي، ولې چې کوم دوی معیشت ته، چې کوم دوی اندرونی سیاسي حالات دي، ما نه د خلک سره پاکستان دا افورډ کولای سي. خو چې فرض کا وسی دا خطر زیاتېږي د جنگ، نو خامخا به هغه کوي، او موږ وینو صدر ټرمپ بار بار لګیا ده، او خو صدر ټرمپ یو خبره کړې وه تېره شي هغه به پاکستان دا رغ کړی، او چې کوم دا نمونه خبرې دي دا دې نه کوي او حال تحمل نه دی کار واخلي. او که فرض کا خبره ډېره خراب سوه، نو خامخا مداخلت کیږي، خو هغه زور نه ده چې هند ته دا ووایي چې خپل ګام دې واپس واخلي. اخشه به دا ګوري چې پاکستان او هند خپلو شکشینې او دا جنگ خطره دی ختم کړي.
مننه اپیر سم روسي پښتنه بدای، لکه څنګه چې نیویارک ټایمز سره عمران خان ویلي دي چې له هند سره سیمه کې کېدای شي جګړه وسی او د خبرو وار نور پای ته رسیدلی. کچیرته په رښتیا هم دغه دواړه هیوادونه سره ښکر په ښکر شي، پاکستان ته به څومره زیان وي او په هند به څه اغیز وي؟
نو پاکستان خو ګوري که فرض کا جنگ کېږي او که فرض کا جوهري جنگ کېږي، نو پاکستان دخته په ډټرنس میوچولی اشور ډسټرکشن ورته وایي میډ، نو دواړه شی تباہی. خو دلته دا ده چې چونکه هند یو غټ ملک ده او په جوهري اصلي په ټرمینالوجي شی په غلفازونه شی پاکستان سره سیکنډ سټرایک کیپبلټی نشته. هغه دا ده چې فرض کا هند اول حمله په وکړه جوهري، نو پاکستان به بالکل تباہ سي او پاکستان سره دومره داسې بیا جای نشته چې اغزی نه دای بیا په هند حمله وکړي. نو پاکستان سره اول آپشن دای چې دای حمله وکړه خدای به کوي، او بل چې پاکستان ور سره تړلی دا کوم سټریټیجیک ډیپت خبره کیږي د افغانستان حق لا، نو هغه یو خبره دا هو که فرض کا هند سره جنگ وسی، نو پاکستان سره به د افغانستان سیمه ای چې چیرې د خپل جوهري اسلحه ذخیره کولای سي وغن بیا په هند حمله کولای سي، خو هغه هم اوس مانه د خیال چې ابو فیزیبل وي. نو پاکستان نقصان به ډیری وک وړوکی ملک ته معیشتي کمزوری ده، سیاسي حالات ټیک نه دي، او مانه د خیال چې جنگ دوی هغه کولای سي افورد کولای سي او هند په زورور ده او هند سره مچرنګ ویچ سټرایک سیکنډ سټرایک کیپبلټی دا چې دای کا فرض کا په هند حمله وه سی، نو هند دوباره په کولای سي پاکستان نسی کولای، نو پاکستان ته تاوان ډیری.
ډیره زیاته مننه پیر زو پېښه کور ودان.
ډیره مننه.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو د ډی و راډیو خبری خبرونه اورئ. راځو د یو بل مهم راپور ولورې ته چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پاکستان ډیر لږ او هند په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد هیڅ ګامونه نه دی اخیستي. اخوا پاکستان په خپل هیواد کې د داعش د شتون رپورټونه رد کړي دي، خو څېړونکي وایي چې په هیواد کې د داعش مرستې اعلان شتون لري. راپی پیر تاسو ته نور تفصیلات په دغه راپور کې راغونډ کړي دي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ خپل یو نوی بیان کې هندوستان او پاکستان د ترهګرو ډلو په خصوصي توګه د داعش په ضد تر ټولو لږ برخه اخستونکو هیوادونه ګرځولي، او دا هم ویلي چې د امریکا تر څنګ په کار دي نور هیوادونه هم د ترهګرو یو تندروي جنگ وکړي. ولې چې امریکا د افغانستان څخه خپل فوج وستو د پاره خبرې روانې کړې دي. بل پلو ته پاکستان یو ځل بیا دلته د داعش وجود رد کړي او ویلي چې په ګاونډي هیواد کې د داعش په وجود زیات اندیشمن دي. امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د خبري اعلان سره تازه خبرو کې ویلي چې هندستان په سیمه کې موجود دي خو د ترهګرو په ضد عملیات نه کوي، او پاکستان که څه عملیات کوي نو هغه هم ډیر لږ دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د خبري اعلان سره خبرو کې که څه هم د امریکایي صدر پر دغه بیان څه عکس العمل شوډلو څخه ډډه وکړه، خو ورسره پاکستان کې د داعش منظم وجود یو ځل بیا رد کړو.
داعش په مې یقیناً یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس کوئی داعش کی آرگنائز پریزنس نہیں ہے، اور ہم بڑے کنسرنڈ ہیں داعش کے رائز میں اپنے ہمسائے کے پاس.
پاکستان کی داعش سے منظم وجود نستا او مش پا گاون کی تا داعش پزیات دو ڈیر اندیش منیو. دا تیرے سمدی راہی سے تراغر اڈالا داعش دا نڑی پا خصوصی توگا دا سمی دا پارا یولو یا خطرہ چوڑا سوی دم. دا پاکستان ورسپانی دی نیوز روان کل اتلسم جون پا اخبر سوی آرٹیکل کی ویلی وو چی نڑی وال تراغر ڈلا داعش مشر ابو بکر البغدادی عراق او شام کی د عملیاتو وروسته اوس پر دغه سیمه باندې نظر لري. په تیرو میاشتو کې د داعش له اړخه د هندستان واکلند کشمیر کې د هند صوبه او بیا په پاکستان کې د خراسان صوبه جوړولو داوی مخې ته راغلی وي، او داعش په تیرو وختونو کې د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبه کې د تندروي پیښو ذمہواری هم قبله کړې و. خو پاکستان هر کله وایي چې پمځه کې د داعش سره منظم وجود نستم. په دې اړه د اسلام آباد پیس اینڈ سٹڈی ریسرچ ادارې مشر عامر رانا وایي
پاکستان کے سرکاری اہلکار کہتے کہ نہیں موجود، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شاید بھی اس طریقے سے القاعدہ کی طرح جو پاکستان میں داعش کے نہیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی مختلف تنظیموں کے نام پہ کام کرتے ہیں. لیکن
کچہری د پاکستان سرکاری چارواکی وایي چې داعش په پاکستان کې نسته، نو د دې مطلب دا دی چې شاید القاعدہ په شان خو په پاکستان کې موجود د هغه خلک دي چې په بیلابیلو ترهګری تنظیمونو کې د وړاند سکار کوم او دغه کښنی تنظیمونه د داعش سره د ملاتړ هیله مند دي. کال 2014 کې بلوچستان حکومت وفاق ته یو پټ رپورټ لیږلی و چې پکې ویل سوي و چې پاکستان کې داعش کې ګډون دپاره خلک برتي کیږي. تیرو درو کلو راهیسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د تندروي ډلې داعش بینر او ول چاکینګ هم وخت په وخت په نظر راغلی او داعش د پاکستان بیلابیلو برخو کې کیدونکې د تراګرۍ د هغه عملیاتو ذمهواري هم په سر اخیستې چې پکې په سلګونو خلک وژل سوي دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اردوونکو، او وروستی خبر راپور دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان باندې د عافیا صدیقی په بدل کې د ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کولو د خبرې پر سر د عدالت د سپکاوي قضیه د پیښور په اعلی عدالت کې درج شوې ده. پام وکړئ په دې اړه نور حال ته چې زموږ خبریال حمید الله رسولی.
پخوانی ڈپٹی اٹارنی جنرل خورشید ایڈوکیٹ د وزیر اعظم عمران خان خلاف په پیښور ہائی کورٹ کې د داخل کړي د عدالت د سپکاوی په کیس کې دریس پل کړي. د امریکې د وروستي سفر په مهال وزیر اعظم عمران خان په امریکا کې د بندي ډاکټر عافیا صدیقی د پاره د پاکستان په جیل کې بندي ډاکټر شکیل افریدی په تبادله کې د خلاصولو بیان د پیښور ہائی کورٹ د شپږشتمې فروری کال 2019 د هغه فیصلې پر ضد دی چې پکې یاد عدالت ډاکټر شکیل افریدی کوم بل هیواد ته د نه سپارلو، د صوبې د جیل نه کومې بلې صوبې ته د نه لیږلو او د هغه د خلاصولو په سر د پټې لوزنامې کولو نه حکومت منع کړی دی. دغه فیصله د پیښور هائی کورټ د خورشید ایډوکیټ په یو وړاندې داخل کړي شوي ریټ پټیشن کې کړې وه. خورشید ایډوکیټ وایي
جو صوبے نمبر پہ لے گلو لاشتا آغائی جی پریز رکوری کتن ملک نمبر باہر لے گلو قانون نشتا باہر نمبر تاسو بن راوستے سے ملزم تو آغا باندے ماہ ریٹی لاؤ شو نو دا نا صوبائی حکومت لارا برا نا فیڈر حکومت لارا نو آتا آئی تو فیصلہ قرار دے نو لائٹ واقع سا اگر سو سو دیزل دی لارا ٹرمپ رکھی نا سا نو دی ہوئی چی اگر آپ کی ہمیں واپس ملے گی تو آپ کو دے سکتے ہیں
ڈاکٹر شکیل افریدی باندھے دا اسامہ بن لادن را معلومولو کې د امریکې د استخباراتی ادارې سی آئی اے سره د کومک تور لگی خو هغه ته سزا د خیبر ضلع د یو غیر قانونه ګرځول شوی تنظیم سره د اړیکو په تور کې ورکړې شوې ده. دی اوس د پنجاب صوبې په ساحیوال ښار کې په یو سخت امنیتی جیل خانه کې بندي دی. د دې کیس اوس پیښور هائی کورټ ته راغلی او وکیل قمر ندیم وایي د را روانې میاشتې په 30 منټه به د هغه د کیس اوریدنه کیږي.
شکیل افریدی کیس کے ہائی کورٹ تراغلے دے اور الٹر ریویژن پروموشن کے ایکسیپٹ شوی دی ایڈمٹ شوی دی اس پکے مونگ نوے تاریخ را کرے دے 24 ستمبر. دا ڈیفینس اور دا پروسیکیوشن دوانو سائڈ نمبر خپل خپل وکیلان خپل خپل ارگومنٹس پیش کئی اور پا اغا ورز باندے یا پا دویم ورز باندے یا چھ سنگا عدالت تو گانا لا آگے کے باب یا آرڈر ایشو شی 2014 کے مونگ جمع کڑی ہو فارٹر ٹریبونل کے اور ماغا ریویژن پیٹیشن دی چھ فارٹر ٹریبونل کلا ختم شو نو آگا ریویژن پیٹیشن راغل ہائی کورٹ تا ہائی کورٹ کے شروع شول.
د امریکې د ورستنی سفر په مهال وزیر اعظم عمران خان یو امریکی میډیا سره په خبرو کې د شکیل افریدی د پوښتنې په ځواب کې وویل زمونږ هم د عافیا صدیقی په نوم یو ناتوانه ښځه په امریکا کې بندي ده، مونږ د دواړو په بدل کې د ورکولو په اړه خبرې کولی شو. د عمران خان د سفر وړاندې د شکیل افریدی وکیلانو او د کورنۍ غړو د دواړو هیوادونو په چارواکو د شکیل افریدی معاملې ته د کتلو غوښتنه کړې وه. وکیل قمر ندیم وایي
دا خو ټول دنیا ته پتا چې امریکای دوروي او دا سه اهم کسان لړ شي او هغه پکې د ډاکټر شکیل افریدی په باره کې خبرونه کی ته خو کې دي نشي. ډیفینیټلی هغه بکړی وی دا خبر بشي وی زما خپل خیال ده چې په دې باندې خو په طریقې باندې خبرې کړې دي دوانه دا غواړي چې دا د شکیل افریدی چې کوم مسله ده دا ډېر په پوره من طریقې سره په صحیح طریقې سره عدالتي کاروایی کې دي حل شي.
شکیل افریدی ته په کال 2013 کې په دریو جرمونو کې د 3 کالو د بند سزا ورکړل شوې وه. وروسته بیا د هغه وخت د پیښور کمشنر د هغه په اپیل د بند دغه سزا تر 3 کالو راکم کړه. په دې لړ کې د شکیل افریدی د وکیلانو اپیلونه اوس هائی کورټ ته راغلي او اورېدنه پکې په روانه میاشت کې ټاکل شوې ده. حمید الله وی وی ډیو نیوز پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر منو اوریدونکو تاسو ته هر کله وایو دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري د زیارت یاد پنځشنبه ورځ دا کال 2019 د اگست 28 نیټه ده. دا مهال وخت شوې ده په پاکستان کې د ماخام شپږ نیمه، په افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار نهه نیمه بجې دي. ستاسو قربانیو ستاسو په وړاندې زه منزه شهید
او زه مجاهد جواد
یو وار بیا ستاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا معتبر ورځپاڼې نیویارک ټایمز ته ویلي د کشمیر په اړه د هند د فیصلې وروسته سیمه کې جګړه کېدای شي. نوموړي هند سره د نورو خبرو امکان هم رد کړی. د عمران خان د کابینې یو وزیر شیخ رشید وایي
سارے مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں، باقی فیصلہ عمران خان کا.
دوی وایي د مذاکرات اوس هیڅ امکان نه دی پاتې شوی.
امریکی ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ وایي چې پاکستان ډیر لږ او هند په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد هیڅ ګامونه نه اخلي. خو پاکستان په خپل هیواد کې د داعش د موجودګۍ رپورټونه یو ځل بیا رد کړي دي. خو څېړونکي وایي چې په هیواد کې د داعش مرستیالان شتون لري.
اس طریقے سے القاعدہ کی طرح جو پاکستان میں داعش کے نہیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی مختلف تنظیموں کے نام پہ کام کرتے ہیں. لیکن
او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې د راتلو لپاره ټینګه اراده لري او افغان ولس د اسلامي جمهوریت تر سیوري لاندې سوله غواړي.
موږ د یو باعزت سولې لپاره ټول شرایط آماده کړي دي، دا مو په عمل کې ثابته کړي ده.
سرټی کې تاسو واوریدل وز غواک شي د مهمو خبرونو لنډیسته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اندېښنه ښودلې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی به نور هم زیاتېږي او ویلي دي نړۍ باید د دوو اټومي طاقتونو ترمنځ په دې کړکېچن وضعیت اندېښنه ولري. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز سره په یو مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلي د هند او پاکستان ترمنځ خبرې نوره هیڅ ګټه نه لري. دا دواړه هېوادونه اټومي قوتونه دي او یو بل ته برند سترګې ولاړ دي. خو د هند پوځ مشر د پاکستان ګواښونو ته په ځواب کې ویلي چې هند له ګواښونو نه ویریږي او د هر ډول حالاتو مقابلې ته چمتو دی.
بلې لوري ته د امریکا ولسمشر وایي چې پاکستان په خپله خاوره د داعش ډلې پر ضد ډیر کم ګامونه اخیستي دي. هغه ویلي دي چې نور هیوادونه باید د داعش ډلې پر ضد جګړه وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي دي چې پاکستان کې د داعش ډله شتون نه لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې د راتلو لپاره ټینګه اراده لري او افغان ولس د اسلامي جمهوریت تر سیوري لاندې سوله غواړي. اشرف غنی وایي د بایزته سولې لپاره ټول شرایط برابر شوي او د سولې کوم مذاکره چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روان دي تر څار لاندې دي. نوموړي ویلي هغه مهال به چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات پیل شي د سولې ټول جزئیات به له ولس سره شریک کیږي او د سولې په تړاو به هیڅ معلومات له ولس نه پټ نه ساتل کیږي.
اخوا د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د وسلوالو په برید کې دوه پولیس وژل شوي دي او یو بل ژوبل دی. برید پرون ماښام د اګست په 28 د سبزی منډی تھانې مخې ته د پولیسو پر پوسټه وشو. وسلوال تر برید وروسته تښتیدلی دي. بل خوا د پیښې د پلټنو لپاره د پاکستانی پولیسو دوی ډلې هم جوړی شوي. د حزب الاحرار په نوم وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی.
د ایران دولتي رسنۍ وایي حکومت په ایران کې یو جوړ شوی لزمکنه هوا ته اوږد واټن وشتونکې توغندۍ نندارې ته وړاندې کړې. دغه توغندۍ د ایران د ملي دفاع په ورځ او په داسې حال کې نندارې ته وړاندې شوې چې د ایران او امریکا ترمنځ فشارونه په زیاتېدو دي. ایران د نړیوالو بندیزونو سره سره د وسلو جوړولو کار ته پراختیا ورکړي.
اخوا د امریکا ولسمشر وایي چې د امریکا هغې پالیسي په بدلولو باندې پاملرنه کوي چې په امریکا کې زیږیدونکو ماشومانو ته د امریکا تابعیت ورکوي. ولسمشر ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې د کډوالۍ په اړه سخته تګلاره پلی کړې ده او اوس غواړي چې دغه موضوع بیا د انتخابېدو لپاره هم وکاروي.
جنوبی کوریا وروسته له هغې چې له جاپان سره یې لانجه په زیاتېدو شوه له ټوکیو سره د پوځي استخباراتو د شریکولو له تړون څخه په شا کېدل غواړي. د جنوبی کوریا چارواکو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ وویل دا له ملي ګټو سره په ټکر کې دي چې د پوځي استخباراتو د شریکولو معلومات سره شریک شي. جنوبی کوریا ویلي دوی به د یاد تړون په اړه له خپل دریځ څخه جاپان د شنبه یا خالي له ورځې مخکې په رسمي توګه خبر کړي.
The Voice of America دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمن اردوونکو دا ډیوه ده او بیا هم د راپورونو پر لور د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې د راتلو لپاره ټینګه اراده لري او افغان ولس د اسلامي جمهوریت تر سیوري لاندې سوله غواړي. اشرف غنی وایي د باعزته سولې لپاره ټول شرایط برابر شوي او د سولې کوم مذاکرات چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روان دي تر څار لاندې دي. حکمل روان پرې له کابله دا راپور استولې.
د افغانستان په پلازمینه کابل ښار کې د دارالمان تاریخي مړې د بیا جوړیدو چاره بشپړې او د ولسمشر اشرف غنی لخوا تیر شپه پرانستل شو. د تاریخي مړې چې د تیرو جګړو پر مهال ویجاړه شوې و د پرانستلو پر مهال پکې د خوښۍ مراسم پر ځای او د خپلواکۍ سلم کلیزه پکې په ځنګړو مراسم سره ولمنځل شو. ولسمشر اشرف غنی د دارالمان مړې د پرانستلو پر مهال جوړې شوې دستوري ته په وینا کې ویل با عزت سوله راتلونکي د افغان ولس د اسلامي جمهوریت چتر لاندې سوله غواړي.
پاکستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې ژوند او سوله غواړي. سوله راتلونکې ده. د سولې د راتلو لپاره کلکه اراده لرو. دا موږ چې د افغانستان سوله مو په یو ملي منطقوي او بینالمللي بس بدل کړه. موږ د یو باعزت سولې لپاره ټول شرایط آماده کړي دي. دا موږ په عمل کې ثابته کړي ده.
ولسمشر د خپلواکۍ د کلیزې پر مهال زیاته کړه چې افغان ولس تیرو تجربو ته په کتو نه غواړي چې شاته تګ وکړي او سوله به د ملت په خوښه راځي. نوموړی وایي د سولې په تړاو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کوم مذاکرات روان دي افغان حکومت ترې څارنه کوي او د سولې په تړاو به هیڅ معلومات له ملت څخه پټ نه ساتي.
دا اوس د سولې پاکله د امریکا او طالبانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي موږ دا هر څه څارو خو په دې اړه موږ ځکه خاموشه یو چې تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات نه دي پیل شوي. کله چې امریکا او طالبان یو تفاهم ته سره راورسیږي او زموږ او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي موږ به د دغه پروسې ټول جزئیات له ملت سره شریکوو.
ولسمشر وایي د ملت په استازیتوب انتخابي حکومت کولای شي او د انتخاباتو حکومت د رانو ټکنو په پایله کې راتلی شي. اشرف غنی په وینا د ولسمشریزو راتلونکو انتخابات به ترسره کیږي او د جمهوریت د بقا لپاره رانی ټکنې مهمې دي او د دې لپاره په افغانستان کې بېسارې تصمیم نیول شوی دی. ولسمشر اشرف غنی په پلازمینې کابل کې د دارالمان تاریخي ماڼۍ چې په تیرو جګړو کې ویجاړه شوې وه په داسې حال کې پرانیستله چې دا ماڼۍ په شاوخوا لس میلیونو ډالرو دی افغانستان په کورانی اوایدو دی اتلس میاشتو په موده کې بیا رغول شوې ده. حکمل صدات دی وریډیو افغانستان.
قدر منو اوریدونکو د خبرونې کې په یو بل راپور باندې هم تاسو ته معلومات وړاندې کوو چې د پولیو یا د روغتیا مسله ده په سیمه کې. کله چې کمپاینونه د پولیو پر ضد روان وو هلته ولسی یا سیمه ییز خلکو په خیبر پختونخوا یا په خیبر ایجنسۍ کې مظاهرې هم ترسره کړلې او د دغو کمپاینونو پر ضد راول شوي وو. د همدې له کبله د روغتیا چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې شاوخوا 100,000 ماشومان د پولیو د واکسینونو څخه بې برخه پاتې شوي دي. تفصيلات یې تاسو ته ابراهیم شنواری راغونډ کړی دي.
د ګرد هیواد په کچه په شپږشتم اگست د پولیو مرض په ضد شروع کېدونکي کمپاین کامیابولو په غرض د خیبر ضلع انتظامی او ځایي د صحت چارواکو په پراخه کچه ګامونه پورته کړي چې دغه سې دغه کمپاین په محل 2,10,000 د 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو هدف ترسره کړی شي. د صحت چارواکو په وینا د دغه کمپاین د پاره د 900 زیات د صحت کارکونکو ټولګي جوړ کړي کوم چې په ګرد خیبر ضلع کې کور په کور ماشومان له د پولیو څاڅکو ورکوي او د دې د د تیرو څو اونیو راهیسې قومي سیاسي او مذهبي مشرانو او عام وګړو سره د پولیو مرض په ضد شعور را بیدارولو او سخت کال د اپریل په میاشت کې د پیښور ماشوخیلو علاقه کې د پولیو ویکسینیشن کمپاین په مهال مخې ته راغلي پیښې منفي اثرات هم ختمولو په اړه ګڼ شمېر غونډې را جوړې کړې شوې. د صحت د چارواکو په وینا د ماشوخیلو د پیښې له وجې په خیبر ضلع کې تر 50% پورې کورنیو خپلو ماشومانو له د پولیو څاڅکو ورکول نه انکار کړی و. خو د ډیسټریکټ هیلث افسر ډاکټر شفیق په وینا هغه لمن دي چې دې پیری لبا هغه خپل اصل هدف تر لاسه کول کې کامیاب شي.
دې کمپاین د پرموږ د خصوصي تیارانې کړې دي کنه او دې کې چې کوم دې موږ په خپلې جسته په ډول فارست ډپارټمنټ ایجوکیشن ډپارټمنټ لپاره شامل کړی دي چې کوم دا انکاري ماشومان دي د دې د رضاکولو لپاره. نو په دې وجه باندې یو خصوصي د غي د مونږ کمپاین چې کوم دا ډرامه شوی و د پیښور کې د کلو کې چې د دې د رضا کنه کنټرول شي دا کوم اثر یو. نو دې لپاره به دا خصوصي اقدامات شوي د اډمنستریشن هم کړی دي، هیلث ډیپارټمنټ هم کړی دي.
د سیحت د چارواکو په وینا په ماشوخیلو کې مخې ته راغلي پیښې نه پس په خیبر کې د پولیو کوم کمپاین نه وشوی. البته د ځایي اوسیدونکو په غوښتنې د نورو مرضونو په ضد ځایي ماشومان له مختلفه قسمه واکسینونه ورکړي وو، د کومې په اساس چې هغوی هیله منه دي چې په شپږشتم اګست به د پولیو څاڅکي هم قبول کړی شي. او که یو اړخ ته د سیحت چارواکي د دغه کمپاین د کامیابۍ په اړه ډېر هیله من دي، نو ولې بل اړخ ته د تیرا په ارهنګ اثر او حیدر کنډاو کې ګمارلې شوي دوه ترانزیت ټیمونو قریبا شپاړس د سیحت کارکوونکو ته تیرو درې میاشتو رئیس تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. د خپل دغه مشکل په حق له ځای د صحت یو کارکونکي ذوالفقار اپریدی وایس اف امریکا ډیو ته وویل د ذوالفقار او د هغه د نور همکارانو دغه شکایت چې کله د خیبر ضلع فوکل پرسن ډاکټر شمس ته وړاندې کړی شو، نو هغه په جواب کې وویل زاید صحت د محکمې د شمیرو له مخه سخت کال تر دغه مهاله په ګرد خیبر کې فقط یو د پولیو کیس مخې ته راغلی. چارواکي چې د کال 2014 او 2015 په پرتله کله چې په ګرد هیواد کې د ټولو زیات د پولیو کیسونه د خیبر نه رپورټ کېدل، اوس هغوی د موثره ګامونو پروتوکول له وجې تر دې حده په دغه مرض قابو موندلی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
کو لملتیامو یو نړی مننه. بیا هم یو بل مهم راپور ده چې د پاکستان مرکزی بانک ویلي دی په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې بهرنۍ پانګونه راکمه شوې ده، او د دغه مسلې لپاره ګڼ دلایل دي چې په هغه کې د ټکسونو زیاتېدل یا په ټکسونو کې بدلون او دغه ډول په دغه هیواد کې روان سیاسي حالات دوه مهم لاملونه دي. پام وکړئ په دې اړه د ډیبی د خبریال ریاض حسین یو راپور ده.
د پاکستان مرکزی بینک وایي د مالی کال 2019 او شل پړومبه میاشت جولای کې د تیر مالی کال 2013 او 19 په پرتله په بهرنی سرمایه کاری کې 2% کم راغلی دی. او ماهرین وایي سرمایه کاری نیخ په نیغه د یو ملک د مجموعي پیداوار سره تعلق لري، او کچره په دې کې کم راځي نو د سره غربت او بیروزګاری ته دوام ملاويږي. مرکزی بینک وایي روان کال په جولای کې د ملک دننه مجموعي د 10 کروڑه او 2 لک ډالر سرمایه کاری شوې ده، او تیر کال هم په دې میاش کې غیر ملکی سرمایه کاری 14 کروڑه او 85 لک ډالر وا. د ریپورت تر مخه د سرمایه کاری د تیر کال په پرتله 21.4% کم ده. د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الحق وايي په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت اگرچه اقتصادي اصلاحات کړی دي او هڅه کوي چې دغه اصلاحات عملی کړي، خو حکومت په دې کې لا نه دی کامیاب شوی.
کم ملٹی نیشنل کمپنیز دی معاشی حالت دی اکانومی دا غی انڈیکیٹر دا غی کیانه تا گو فسکل پالیسی دا منیٹری پالیسی دا هغه تا گوری چې هغه تا پکې سین سنتیو شتا ته نشتا پولیټیکل کنډیشن هم هغه گوری چونکی یو ورنیبل کنډیشن او تا د پاکستان چونکی حکومت نه راغله هغه ډیر زیات دغه چې سټرکچر ریفارمز دا مالیاتی پالیسی چې ټیکس سټرکچر او ټیکس پالیسی پر اپ تاغی تلې چونکی پای کې لا دوسه پوره داسې
استحکام چې څنګه وایي هغه انوا دغه وجه کېدای شي د بهر یا ملک چې دننه کوم سرمایه کار دي نو هغې د تېر کال په نسبت باندې سرمایه کاري چې ده نو هغه کمه ده.
مرکزی بینک دا هم وایي چې په ملکي کرنټ اکاونټ خسره راکمه شوې ده، خو بیا هم په پاکستان کې غیر ملکي سرمایه کاري د 19 کروڑ یو کم سلویخ لکه ډالر نه 9 کروڑ 34 لکه ډالر ته راکوزه شوې ده، او دا سرمایه کاری د تیر کال په پرتله 5% کمه ده. په رپورټ کې دا ویلي شوي دي تیر مالی کال کې مجموعي سرمایه کاری 3.3 ارب ډالر وه، خو بیا وروستو سرمایه کاری 1.45 ارب ډالر ته راکوزه شوې وه. د ټولو نه زیات کمی د چین نه راغلی په سرمایه کاری کې شوې دي، کوم چې تیر کال په جولای کې 9.6 کروڑ ډالر وه، روان کال په جولای کې 45 لکه ډالر ته راکوزه شوې ده. ډاکټر میراج الحق وایي د سرمایه کاری نیخ په نیغه تعلق د اقتصادي ترقی او غربت د کمی سره دی. کله چې سرمایه کاری کیږي نو غربت ختمیږي او اقتصاد ترقی بیا مومي.
گروتھ کے اکنامک گروتھ کے فنڈامینٹل بٹورنا اہم اکائی جرا نہاگا انویسٹمنٹ ہے نہ سرمایہ کاری خود شرنمو سرا دو غربت سرا اور بے روزگاری سرا دیر جوخ تلن دے کم ملک کے سرمایہ کاری الت سوائی نو تاسو کو گرے الت بداغی جی ڈی پی گروتھ ہم سوائی الت بے روزگاری کمی اور الت بے داغی سرا سرا غربت ہم کمی گی. معاشی حالت
د تحریک انصاف حکومت دراتلو وروستو پاکستان د کرنټ اکاونټ خساره سره مخ و، خو مرکزی بینک وایي دغه خساره 3.5% راکمه شوې ده، او د جولای په میاشت کې کرنټ اکاونټ خساره د تیر کال په پرتله 2.43 ارب ډالر نه 1.5 میلیون ډالر ته راکوزه شوې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا.
قدر منو اوریدون کوزو یو اقتصادی راپور ولوری ته څنګه چې په پاکستان کې په وروستیو کې گرانی سیوا شوې ده، او د هر څه به ډیره زیاتې لوړې تللې دي. دوکانداران هم شکایتونه کوي، وایي چې قیمتي زیاته شوې ده، غوی هم د ځینو موادو او توکو قیمتونه لوړ کړي دي. راپور تاسو ته راغونډ کړی د عبدالرزاق چې د هغوی سره خبرې هم پکې کړي دي.
جدا مونږ ته پیخور صدر بازار کې موجود یو. وفاقي حکومت چې کوم ټیکسونه لګولي دي داغه د وجنه نن کوم ګورو نو په مطبوعاتو کې هم دا خبر راغلی ده چې یوټیلیټی سٹور کارپوریشن چې دی هغه باقاعده د 300 پورې کوم د روزمره استعمال سودا چې دا یا کوم سامانونه چې دي هغه کې د 8 روپو نه والا تر د 50 روپو پورې دغه سیواوالې راوستې دي. دا هم سره د پیخور چې کوم مقامی تاجران دي هغه ولاړ دي، هغه سره به خبرې کوو چې د دې ګرانۍ د وجنه بیا دې څومره متاثر کیږي او عام خلک څومره متاثر کیږي.
جی زمان نوم ډاکټر شکیل دی، زه سینئر نائب صدر یم د ګول سنټر پېښور کې. یې رځي چې کله د تحریک انصاف ګورمنټ راغلی دی کنه دې کې بدون زیاته ګرانۍ راغلی ده چې ټول تاجران ټول عوام ډیر زیات متاثر شوی دي. کوم ګورو د تیلو دغه تو ګورو یا د نور اشیاء پردو نوش تو ګورو نو هغه کې مخکې خو بدا شي کېده چې چرته بجټ په پاشو هغه کې بدی کې اضافه شو، اوس کو تقریبا چې هفته تیریږي نو بس باغې کې زیاتوالی راځي. کسٹمر سره پیسې نشته، عوامو سره پیسې نشته، نو به خریداري څنګه وکړي؟
دغه کم یوټیلیټی سٹور دا فیصله چې نن راغلی هغه چې دغه کم سیواوالی راوستې دینه به هم خلک څومره متاثر شي؟
دینه خو بلازمن خبره چې متاثر کیږي، ځکه چې دې کې داسې شیزونه دي چې باغې باندې 40-50% ټیکس لګېدو. نو کوم مخکې بتا سو ګوري چینی به په 70-75 روپے نو چې هغه سیوا شنو دا 80-90 ته بادام ورسی داسې بدلونه والے نه. غریب سړی د سرس نه خدا بار شول تک غریب سړی خدا نشي خوټ کولی. هغه یو غریب سړی چې دغه تنخواه دونه نیوي او جدي پیدا د بجټونه دا تک په لګی دا ګرانیا نه او دا ټیکسونه په لګی سوبه مدا غریبانا ډېر متاثر دي.
کم د روزمره استعمال سیزونه چې دغه چې په عام مارکیټ کې وسړی علی او په یوټیلیټی سٹور کې علی مخکې به څومره فرق وو؟ اوس په کې څومره فرق پاتې شو؟
مخکې خو پکې فرق ډېر زیات و کنه. خلکو به کوشش دا چې یار مونږ دا چینی دالونه دا خوراک سیزونه دا غوړي تیل دا مونږ د یوټیلیټی سٹور نه والو نو مونږ سره مونږ ته بده کې لشل روپے بچت وشي کنه په کیلو په حساب سره. اوس خو چې کم دي دا ټیکسونه لګول دا خو سیم سیم برابر شو. ما زین کې نه راځي چې څوک به یوټیلیټی سٹور ته لاړ شي.
سره یو بل تاجر هم ولاړ دی، هغه سره به خبرې کوو. خپل پیژنګل ور سره وکړي.
محمد شوکت زما نام دی او صدر اور صدر څنګه چې دا گورنمنٹ رالو تقریبا 50-60% چې دی ریڈیوس یاتواله راوسته دی او دا کچن سیزونه چې کم دی دا هر سړي غریب نواله تر امیر پورې دا ټولو ضرورت دی او ټولې اخلي نو یوټیلیټی سٹور او زمونږ دی مارکیټ کې تقریبا فرق پاتې نشو کم سره کیلو به هغه سوس بنیم کیلو اخلي چې کم نیم کیلو اخلي هغه په پاو اخلي
دا خو موږ سره د پیخور صدر چې کوم تاجران دي دا غي مشر ولاړ دي مجيب رحمان صاحب غي سره بوم خبرې کوم مجيب صاحب درته وی چې خپل باندې د گرانی خلاف سو پیری دلته سترایک موکلل هلتالونه موکلل س اثر وو خود یا چې کوم اثر راغی قیمتونه کم شو کنه
بسم الله الرحمن الرحیم دا ما خلک د 1947 نوالې اوسه پورې په دومره احتجاجونه نه صبح چې په دې ګورنمنت کې د گرانی خلاف اوسه په جديد عام بازار او د عام جنستور برابر قیمت راوړي نو بیا کروڑونو روپے د خلکو د تنخواه په مت کیږي مونږ خدام مطالبه کوئی چټل شور دې ختم کی او دا پیسې دې چې دا کمی دي دا دې په سيزونو کې واچي او قیمت دې کمی یو ټل دې شور دې له او چې تبع عوام لا یو 50 روپے له روپے شي د بازار نه کم ورکي چې غوړي د 140 روپے غوړي چې 50 ګرام شي 200 شول نو دا 30% ګرام شو پمپر د 40 د 70 روپو چې 50 ګرام شي 150 شول دا 100% ګرام شو چینی چې کم دي اگر 50 روپو چینی چې 50% ګرام شي نو دا 80 روپے کې ورسول دا ګرانی چرته جی دا خانه جنگي رخت جی دا د موږ تباہي رخت جی مونږ نه غواړو چې موږ تباہ شو
دا خبره تاسو ورې دلی چې کم دغه وفاقی بجټ پاس شوه دی او بیا پخې کوم ټیکسونه لګولې شوې د حکومت دا وایي چې دغه ټیکسونه لګولو مقصد دا دی چې کم د آی ایم ایف نه قرضه غستې شوې د دې ټیکسونو په ذریعہ باندې دغه پیسې راغونډول شي او بیا به کوم دغه قسط ادا کول شي حکومت دا وایي چې کم ټیکسونه دی په دې وخت کې خلکو باندې سخت ده خلکو د ګرانی ده خو راتلونکي کې به کوم دی د دې ثمرات یا د دې فائدې کوم دی عام ولس ترسي عبدالرزاق وایس اف امریکا ڈیو نیوز پیخور
درنو قدرمن اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې د سلګونو توکو یا شیانو بای لوړې شوې دي خو په نړۍ کې په اقتصادي ډګر کې څه کیسې روانې دي په نړۍ کې ویل کیږي چې ریسیشن یا سوړ بازاري هغه خبره د هغه اصلاحات چې ډیرو ځکه ډیره کارول کیږي او ویل کیږي چې د دې ګواخ را نږدې شوی دی زموږ همکار محمد اکرام صاحب د معلومات سره په سټډیو کې دی اکرام صاحب سټډی مشي په خیر راغلی او اول کاروونکو د معلومات ورکړي چې دا ریسیشن یا سوړ بازاري د څه
ډیر مننه جواد صاحب اول خو کومګه په ساده ټکو کې وایو نو ریسیشن دې ته وایي چې کله اقتصاد وده د دې ودریږي او په دې کې کمیرات له شروع شو دا په قطر تک شروع شي ټیکنیکلی یا په ټیکنیکی لحاظ سره کومو ګورو کله چې د یو ملک په اقتصاد کې چې کومه جی ډی پی دا یا کل مجموعي آمدن دی په هغه کې دوه ځله کمیش شروع شي نو دې ته بیا مونږه ریسیشن وایو خو د نېشنل بیرو اف اکونومک ریسرچ دا د لسیزو د سلیزو راحسه زړه یو اداره ده هغه وی چې کله د دوی یو بیا پراخه د دې لپاره یو پیمانه ده چې کله په مجموعي توګه د یو ملک په اقتصادي چې کم مختلف پیمانی دی په هغه کمیرا تک شروع شي یعنی روزګارونه هغه ختمی دل شروع شي ریټیل سیل یعنی کم خلک سامانونه اخلي هغه اخستل کم شي او د دینه علاوه چې کم دینو په د خلکو چې کم روزګارونه دي تنخواګانی دی په هغه کمیرا شنو دي ته بیا ریسیشن
ډیر مننه محمد اکرام صاحب دا شکاري چې تیر ځل د غا ریسیشن یا سوړ بازاري په 2008 کال کې په امریکا او په د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې راغلی و اوس آیا رښتیا هم دغه سوړ بازاري یا ریسیشن را روانه ده د غواخ هم دومره جدي دی او کنه
ریسیشن دا نه چې ګینې بس ته د یو داسې نه راشي چې چا ته ډوله پاتنی بلکې دا غي خپل نه خني خاني خو اوس هم مونږ ته دا پته نشته چې دا به کله راځي او آیا دا به ډیر سخت وي او کنه به وي خو ځنی بهرني چې کم عوامل دي چې هغه کار شي دا غینه کسته پته لګي چې ریسیشن راتلونکي دي لکه د عراق جنگ شروع شو په کویت باندې عمله شول د اغې نه پس کم دی نو د تیلو ارس چې کم دی ودرېدل هغه د ریسیشن یوې نښې وي. دغه شان په کال 2008 اتم کې چې کم دی نو د امریکې سب پرایم مارګیج ورته وي یا کورونو هغه ببل رالی کورونه ډیر زیات ګران شول د حد نه زیات ګران شول نو هغه ریسیشن بالکل نخې ښکاره شولې. او یاد دې نه علاوه د امریکې چې کم دی نو د ډاټ کام ببل ورته وي د نوي په لسیزه کې هغه د ریسیشن ډیر غټې نخې وي. خو د دې نه علاوه ځینې نخې راغلي دي لکه د جرمني اوسنۍ یوه نوې هغوی اقتصادي ودې وروستي خبرونه چې کوم ورکړي دي هغه کې کمی راغلی دی. د دې نه علاوه د چین چې کوم دی نو هلته هم اقتصاد په مده شوی دی. د امریکې لخوا په چین باندې چې کوم ټیکسونه لګول او د هغې د وجې د تجارتي جنگ شروع کېدل دا د ریسیشن نښې ښکاري او
د دې کال په لومړیو کې کله چې په سویټزرلینډ کې د سویټزرلینډ په ډیوس کې هم اقتصادي غونډه والته د آی ایم ایف مشر کریستینا لاګارډ هم په دې اړه یو څرګندونه کړې وه او دغه وړاندوینه کړې وه او دغه ویره لرله. په هر صورت تاسو مهمو غټو مسلو ته اشاره وکړه د عراق جګړه او د ته ورته نورې مسلې. د اوسم امریکا له چین سره په سوداګریزه جګړه کې ښکیل دی او د دواړو خواو ترمنځ په سوونو بلیونه ډالر سوداګریزو توکو باندې ټکسونه زیاتیږي او دا جګړه نور هم لتوندیږي. په دې کې هیڅ نوه ښه خبر تر اوسه پورې نه دی راغلی. فکر نه کوي چې دا به یو دلیل وي؟
بالکل ما په دې اولنی خبرو کې چې د چین سره د تجارت دا یو ډیره غټه غټ دلیل هم دی چې د ریسیشن طرف ته اشاره کوي او د ریسیشن امکان یې زیات کړی هم دی. یعنی د مثال په توګه باندې چین باندې چې کوم تجارتي څومره ټکسونه لګولی شوي دي د چین چې کوم امریکې ته کوم سامانونه رالیږي په هغې باندې اټوماتیکلی په امریکایي اخیستونکو باندې دا هغه سامانونو اثر پریوتو ځکه چې هغه بیا ګران اخلي. دغه شان چین په الټه په امریکایي چې کوم فارمرز یا زمینداران دي په خې باندې لګولې دي نو دا هغه یقینا چې کوم د ریسیشن هغه نخې دي هغه نور هم تیزي.
تاسو په خبرو کې کرام صاحب دا مو ویل چې په 2008 کال دینه مخته کله چې د ریسیشن روانې په امریکا کې د کورونو بای ډیر زیاتې پورته شوی یو دلیل دا هم و. خو کله چې په 2008 کال کې دغه سوړ بازاري رامنځته سول د امریکا کې د کورونو بای ورست تر بلې ورزیدلې او ډیر زیات پراپرټي یا کورونو او د نور جایدادونو خپل ارزښت او بای لاس ورکړي. کچیر ته د ریسیشن راځي اغونه خطرناک بوي اغومره نوړې پایلې به ولري او کنه؟
نه د دې هیڅ پته نه لګي چې دا به هغه مره خطرناک وي او کنه به وي. او د دې هم هیڅ پته نه لګي چې دا به څومره میاشتې اوږد وي او څومره کلونه پورې به وي. ریسیشن کې د شي د شپږ میاشتونو شروع کیږي کال ته هم رسیږي یو نیم کال ته هم رسیږي زیات نه زیات دوه درې کال پورې رسیږي. خو دغه هم روي لکه چې بیا په دې باندې د دې اثر وي چې په نورو ملکونو کې اقتصادي وده آیا بیرته راپورته کیږي څومره او خلکو څومره ګامونه پورته کړي دي.
مور کرام سم روسي پښتندر تاسو زه چې ګورم په دفتر کې هر ورځ نړیوال تلویزیونونه او رسنۍ تعقیبوي او ګوري هغه چې په اقتصاد باندې خبرونه لري. اقتصاد پوهان په دې اړه څه وایي؟ د دغه سیشن په اړه د هغوی نظرونه څه دي؟
یو روسي سروې شوی دا د ډیرو اقتصاد پوهانو دا د نېشنل اسوسییشن فار بزنس اند اکنامک سروې دا د هغې تر مخه سلور او یا فیصد چې کوم اقتصاد پوهان دي هغوی خپل رائے ورکړي دا او په دې کې دوی امکان څرګندوي چې کال 2000 او یو وشتم پورې د ریسیشن امکان دی. زه به د هغې لږه مختصر جایزه ورکړم. 2% د 286 اقتصاد پوهانو نه دغه پوښتنې شوي دي. په دې کې 2% وایي چې په دې کال کې به ریسیشن شروع کیږي. دا صرف 2% وایي. 38% هغه وایي چې په کال 2000 کې به ریسیشن شروع کیږي او 34% وایي چې په کال 2021 کې د امکان دی.
ډیره زیاته مننه کور دی ودان.
ډیره مننه.
واشنگتن